عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې را اوروي. لنډ حکایت د کائنات سادات یو شعر او ښاغلی عبدالوارث پریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومی د میاشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له ویشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیانو او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. دا استاد محمد صدیق پسرلی کوچه ملا ناول بیا چاپ شو. کوچه ملا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې دیارلس کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه ملا د داسې وکس کیسه ده چې هم ملا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي ملا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. د ده دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه ملا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زندهی فلم د ډسمبر په 28مه نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علی عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړه دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګره اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم، هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه راکړه. مو هغه سبب شو، مغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسم می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونی اثر لري دا؟
په مجموعي توګه یو سلو 50 یو 55 اثر لرم. تقریبا یو 15 شپږ اثر مجسمه دي، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي.
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګیو د طبي لرګیو د طبي ونونه او همدارنګه د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی هغه کول شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وګوري هغه ترنه راوباسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي په مجموع کې؟ ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه ډیر دینه
طبعا له انزورګرانو سره به مرابطه اکثر وخت ما اوریدل دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي وای چې فروش نه لري
هغه انزورګران چې پیژنه ما د خپل شخصي کارګاوی لري او په دوکې کار کوي هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر د خپل اثر په ډیره ټیټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرفی چې یو هنرمند هغه مادي مصرفی چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای نو په دوه برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده نو هیله لرو چې په دغه برخه کې دغه خاصه توجه ولري دولت هغه آثار چې اخلي مکثرا پوغو شپږ میاشتې یو کاله تا دوه کاله پوغو تیروي لکه د پغمان د قصر آثار لا تر اوسه هغه د هنرمندان پسې ګرځي هغه پیسې پلاس نه دي ور او زما غوښتنه د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت څخه هیله ده چې د انځورګرۍ په برخه کې دایمي نمایشګاوې یو نمایشګاه جوړ کړو تر څو چې دغه هنرمندان وکولی شي هغه خپل آثار دلته راوړي او ده هم د هنرمند لپاره ښه ده او هم همدارنګه د دولت په خاطر کولی شي چې اعلان وکړو دولت هغه هیوادوال ورته راشي په یو ډېر ټیټه بیه یو تکس واخلي او وکولی شي چې هم د هنرمند د انځورو سره آشناوي او همدارنګه د دولت په بودیجه کې یو واحد پیدا شي سابقه هنرمندان به بیرونی نمایشگاه ته با غوښتل کېدل او په ډیره ټیټ بایه به دوی خپل آثار به وړل هلته آثار به په نمایش کېښول له بلې خوا د معرفي ده د فرهنګ د کلتور د افغانستان په نړۍ کې
په دې لاره چې اړوندې ادارې په تیره بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې مسلې ته توجه وکړي مننه ستاسو نه کور مودان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خو به چې د شپې له خوا چیرته ساس کیده او شپه به په خسوه نو بیا به ورته داستان او چاربایتو سندرغاړي باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود وو خو اوسنی سندرغاړي هغه سي نه پالي ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربایتې راته وایي
چاربایتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربایتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایي په استاذو او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربایتې وایي جلال الدین وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلی دي خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلی دي چې ما لیدلې دا خلګو ډېری دا طرز بنو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخیل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخیل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي ډېر د ننګرهار خلګي وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه دی خو په اول کې نشته که اول کې هر سور وایي هغه به وایي دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیتې لمبرې بیل اصلي د چاربیتې ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وایي بیا سړی خواهش کوي چې یو چاربیت ووایي هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
Thank you. چمان را ټولوم بے درد کې خوب نه درماندان را ټولوم
ځل وغمه د روسي د نام تو ډرامه او کیسلیکون کې چیخوف یو داستان لوسته چیخوف چې څلور څلوېخ کالې عمر کړي شاوخوا او سوا کیسې ډرامې او نورې لیکنې کړې دي د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سیان زوري لکه څنګه چې دی په دې کې څه چې وو سی وغمل ولی تاسو هم داسې یو څه احساسولای شئ
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو خپل اصلي خار ترغه لده غوښتنه شوی و چې د حاضرې زړه کلیسا بیا ورغوي د پدی خار کې دنیا ترغلی وو همدلته یې مکتب ویلې زلمه شوی او واده یې کړی وو خو کله چې له اورګاډي راخته شو خار ورتنه آشنا وېسی هر څه بدل شوی وو همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله په خوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو کوڅړه به هلکانو باور کې نولی نیول او یادا اوس چې د خار پلوی واټ د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګي شین بخون دیوال گیو خونه کورونا نه دیوالونه دومره بدل شوی وو لکه خلک یوزل کوفته د هوټل د پیادله ځوابونو پته ولګی د چې د خار دغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یې امړو یا به وځلې ځپلیو لپاره مغورځیتلې او هیر شوی وو د هوټل ل پیاده څخه د ځان په اړه کې پوښتنه وکړه یوزل کوفتی هانده هغه انجینر چې خپل خزه یې طلاق کړه په سایر بیوکسی واټ کې کور وو ستا خو به یاد وي سپ نه میادېږي څنګه دې نه یادېږي د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه آندا د خار گاډی وانان ور باندې ټول خبر وو شپکین وکیل راته طلاق وخیست هغه خدای وهلی هغه پقیتو کی چې ډیره غلطی کوله چې په کلوب کې وهل شوی وو ایوان نیکولایچ هو هو هغه مرد کې ژوند دی شکر ژوند دی سه هغه اوس سر محرر دی ځان ته دفتر لري خپه مزو کې دی په کار پیچنی واټ کې دوه کورونه دي ابل او راځي د لور واده وو یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واه استو مانو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني ماسپخین وو له هوټل راووت او د ګربچنی واټ په لورې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکینی په خپل دفتر کې وموند، څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، ځیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په راب کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف څه وایې؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا سرګندولو، پښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دی زړه ته کیږي که بهري چنګاښ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه، ګوره داسې پردی پردی کیږي، ولې ولې داسې په احتیاط راسره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرت نه کاوه، خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم، زه اوس بوډا شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادیږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، ځیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لږ ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایه، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې یې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم، خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي. لس زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. لس زره نه. شاپکین وویل، هو هو، 15 زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو، اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې و. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دی، تا په یوه ټیکه کې 10 زره جیب ته کړې. ما که ته نه وی شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یورو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هیر یې کړم. یوزل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل. شاپکین وویل، له هغو 10 زرو سره خدای خپوهیگی بیخی عقل بایلوت شاید خپل غرور او خپل وجدان با زوره ولا چی حیثیت یې په پیسو و پلورو او یا خو به یې لتا سره مینوه دیختیا ته پوهیگی چی هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسیره کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت یوزلکوف وویل هو دا غیر عادي وه ډېره مې وزغمله کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول شاپکین وویل اونۍ تېره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته در واخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را ګزار کړې نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې ما راټولې کړې ومې شمېرلې له 15,000 کمې وې یوزلکوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې شاپکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی دروغ ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګورې تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشي لکه همدا اوس چې له دارالمجانینه راوتلې وي راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم زه باید خپل هوسونه پوره کړم ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه یوه زړه بدوونکې منظره وه یوزلکوف وویل او تا ور دې کړې شاپکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دی لس روبله د یوزلکوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ماته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو ناخبره پاتې شوم شاپکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و نو بیا یوزلکوف وویل سم وایې زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم د لیکونو وخت راسره چیرته و خو ته یو پردی وې تا له صوفیا سره څه دښمني وه تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه شاپکین وویل بوریس پتریویچ ته په اوسنو معیارونو قضاوت نه شي کولی دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو اوس شاید ما هغې ته 1000 روبله ورکړی وای خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ یو بد کار و موږ باید دا هر څه هیر کړو را ورسېدو ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده یوزلکوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول د ګیلاس او اکاسي لغړې ونې خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی یوزلکوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده بالکل لکه یو باغ شاپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میهایلونا خخه ده غواړې ویې ګورې دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه یوزلکوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید شاپکین هغه ته وکتل شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه توا فضا هم مړه وه ملګرو ګور ته کتل په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو شاپکین سکوت مات کړ په آرام خوب بیده ده اوس ور سره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غم جن ووسی. یوزل کو په مړاوی انداز وپوخت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، وی ویل ولی ما که څه هم کرک جنه وه خو تر اوس ښه وه، د مرګ ویره را سره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو را چپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونی غوټه شو، خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوي وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، ایله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې وم، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا پنځو کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي، خپلو رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینهوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی، البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري، البته مطالعه ورسره کوم. نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرضاً ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی یې. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کومه عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې څلور پنځه غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادې مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلی مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و که نه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا یي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم،
خو دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک به ولولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم که نه. فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنی خو یوه صاحب داسې شوه که نه، چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي، شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته. او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو د رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه؟ یو څوک کولای شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي؟
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، دا شیان، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته د موبایل، د څراغ، دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللي ټیکنالوژۍ لفظونه دي، خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي، یعنی دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي، بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وایي.
زه او زړه مطلی نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه، خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکی دی چې ورک دی په مخونو کې وړکی دی چې ورک دی په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه کانو په پیسو لیونی څه وکړه کانو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو دې لا شعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د 40 کاله زه خپله به 40 کلن یم په دغو 40 کلونو کې چې د کوم عمر تیر شوی دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول دې په ذهن کې پاتې دي او دا دې لا شعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د دې لا شعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې وویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم دی غزل بل بیت می کده شي دی بل کال خبره وي یا دی بل میاشت خبره وي یا کلند ویم دی بل حالت استازي توب کی کوم حالت کی چیز و ما مطلب دا ټول بیتونه چې دی ټول شیرونه چې دی دی خبره کوم متفاوت دی ژوند هم متفاوت تا یعنی دی چا ژوند متفاوت تیریږي خه خاطرات خراب خاطرات ټول په دی موږ په لا شعور کې زموږ په ذهن کې شته چې کله موږ شیر لیکو نو هغه ټول خبره دی شیر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی وی بو شاعری نه کوله
نه مقصد می دا وکنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادیتوب یې راوباسي د ناشناتوب خواته یې بوزي کنه یعنی دا ځینې خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر دماغ غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه دې تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کیږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولی خپل عروج ته رسولی اوس نو داسې شعر د دوی په واسطه پیژندل کیږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوریکه مطالعه پکار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکم. یعنی ما زه تقریبا 15 کال کې شاعري کوم د برخې تر غلایم. هغه د 15 کلن دی اول کال شعر چې زه اوس تاسو وایم دا اوس داسې وی رادیو نه وایم نه په شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې مانه صنعت پیژاند نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده. هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه وه پکې.
یعنی ضرور نه ده چې په دې
هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي، البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به یې طبیعي کاروي، غیر طبیعي به یې نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما ضرورت ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي، دا دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د ده د تل ته رسېدلی دی د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکه مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوي دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وایي مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولې ورته وایي چې دا جوړه کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه و، اوس چې دده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان جګیږي دغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع ده دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع ده دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته، د تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته، او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل، ته تکه خبر یې او که یې ګلابه نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته، او نن چې راځي یاره نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډیره مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادي ویب ات rferl.org.